یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهره او زما نور همکاران هرکلی کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په کندوز کې 15 پوځیان وژل شوي. د جوزجان په خماب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کوي. د کندوز د دشتې ارچی ولسوالۍ سیمیز چارواکي د 1500 افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ یوې امنیتي سرچینې د نوم نشولو په شرط نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه 12 بجې وسلوالو طالبانو د دشتې ارچی ولسوالۍ د مرکز اړوند په کندوز بندر سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته برید وکړ، چې په نتیجه کې د امن نظم او د سیمیزو پولیسو 15 پوځیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا چې سیمې ته د کومکي ځواکونو په رسیدو سره وسلوال طالبان له سیمې څخه پټ شات بول سی وی دی. سرچینه زیاته کړی چې په دې جګړه کې وسلول طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمیر معلوم نه دی. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خو د کندهار په شولیکوټ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال محلي پولیسو او وسلول طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان زیاد رانی وایي چې تیر شپه 11 بجې وسلول طالبانو درغنده پر خانه ګرداب او د شولیکوټ د سربند پر پوسټو بریدونه کړی، چې په نتیجه کې یو محلی پولیس او درې وسلول وجل سیوی او یو محلی پولیس او دوه وسلول ټپین سیوی دي. وسلول طالبانو که څه هم تر اوسه د دغه پیښو په اړه څه نه دی ویلي، خو په یو پیغام کې ادعا کړې چې پرون یې په میوند ولسوالۍ کې درې پولیس وژلي. د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلولو مخالفانو ترمنځ جګړو مرګ ژوبله اړولې ده. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه له دوو ورځو راهیسې روانه ده.
در این جریان دو روزی که با مخالفین با نیروهای امنیتی من درگیر بودند، بدبختانه در جریان درگیری ما 8 نفر از نیروهای امنیتی من به شهادت رسیدند، 3 نفر زخمی داریم و در مقابل گروه های مخالفین تلفات سنگینی را متحمل شده گیسند، ولی ارقام از این هنوزم در اختیار ما قرار ندارد، چون درگیری هنوزم در ولسوال جریان دارد.
ولسی وی چې د ولسی پاتسونوالو اته غړي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ برخه درلوده وسلولو ته تسلیم سیوی دي. ولسی وی چې د ولسوالۍ مرکز د دولت د وسلولو مخالفانو لاسته ورغلی دی. د بغلان ولایت چارواکي وایي د بورکی ولسوالۍ لپاره د وسلولو طالبانو ولسوال وژل سوی دی. ولایتي چارواکي وایي ملا سیف الدین له او نورو وسلولو سره یو ځای په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل سوی دی. د والي ویان ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته ویل چې دغه طالب مشر چې د جګړې لپاره مرکزي بغلان ولسوالۍ ته ورغلی و پرون په خپل پټنځي کې وشتل سوی دی. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې پولیس وایي یو تن چې ګمان کېږي افغان به وي وروسته له هغې ونیول سو چې په پاریس کې د چړې په ذریعه اووه کسان ټپیان کړل. قضایي سرچینو، خبري اژانسونو او محلي رسنیو دغه راپور ورکړی دی. د پولیسو چارواکي د حملې خبره تاییدوي، خو د مشکوک سړي په اړه یې نور معلومات نه دي وړاندې کړي. ځینو سرچینو چې د دې پیښې جزئیات څاري نن رسنیو ته ویلي چې دغه حمله تېره شپه یوې سینما ته نږدې سوې ده. د سرچینو په حواله په ټپیانو کې د څلورو کسانو وضعیت خراب دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت په وړاندې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. د بشري حقونو د څار سازمان چین نیویارک څخه فعالیت کوي. په خپل تازه راپور کې اسناد او شواهد وړاندې کړي چې شوي د چین حکومت په شینجیان سیمه کې خلک په زور زنداني او شکنجه کوي، ناوړه چلند ورسره کوي او د دې سیمې د اویغوریانو ورځنی ژوند کنټرولوي. تر دې مخکې د اګست میاشتې 14مه د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې په خپل راپور ورکی ویلی و چې چین د شینجیانګ سیمې اوغور مسلمانان د سخت ریزی ضد کمپونو کې ساتي او میلیونونه نور بیا له سره تعلیم ته مجبوروي. د ملګرو ملتونو دغه کمیټې د چین دغه سیمه د خلکو د زندانی ساتلو له یو ستر کم سره تشبیه کړې و. چین بیا د راپورونو ردوي او وایي چې په شینجیانګ سیمه کې د یوې لوی غمیزی مخیه نیولې ده. چین وایي د دې سیمې سختریزو او جدي غوښتونکو لوی ګواښ پیش کړی او د اویغور او هن اقلیتونو ترمنځ شخړه پیدا کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له ځینو رهبرانو سره خبرې کوي. د دوی بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام متمرکز وي. دا به د اصل کې ده چې پینګ یانګ له واشنګټن سره د اړیکو ښه کولو لپاره خپلې هڅې ټکنۍ کړې دي. ولسمشر پوتین به د جاپان له صدراعظم شینزو ابي، د چین له ولسمشر شینجینګ پینګ او د جنوبي کوریا له صدراعظم لی ناک یون سره د روسیې په بندري ښار ولادی وستوک ښار کې وګوري. دغه ښار له سبا سه شنبې تر روانې پنجشنبې پورې د یوې اقتصادي غونډې کوربه دی. د جاپان له صدراعظم شینزو ابي سره به د ولسمشر پوتین نننۍ کتنه د اقتصادي همکاریو پر غښتلتیا او تجارتي راکړې ورکړې متمرکز وي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. تفصیل زموږ پر وی پانه هم کتلای سي پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. د سولې د علي شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد
وایي چې مخبلي او مهم دغه اردن دی او بیا مشرۍ دی او کې د غونډې یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به امتیره.
د دې غونډې په اړه چې سبا د سعودي عربستان په جدي شار کې جوړیږي تحلیل ګران سوایي
دغه عملی کوم چې شایي په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر اوسه پورې موږ څه نه لیدلي.
دا به هم وایي چې روسیا په خپل تاریخ کې تر ټولو لوی پوځي تمریناتو ته چمتووالی نیسي. د غرض په دوه مې نیمایي کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی راپور لرو او د ته بلنه درکوم. د غرمنۍ مجله مو تر یوې بجې ده. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. د دغه شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سعودي له پاچا د دا ډول غونډې جوړېدو غوښتنه له پخوا مطرح شوې وه. ټاکل شوی چې سبا د سعودي عربستان په پلازمینې جدي ښار کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د اسلامي همکاریو سازمان غونډه جوړه سي. د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي ځکه د جدي غونډه ګټوره ده چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان پام افغانستان ته زیات شوی دی. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان را کوي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کا شدي. افغان صاحب خبرونه ته شرغلي د دې موضوع په اړه نور تفصیل څه دي؟
مننه. د افغانستان د سولې علي شورا اداري پلاوی وایي چې د سعودي عربستان په پلازمینه جدي کې د جوړیدونکو غونډې پایلو ته هیله مندي. د دغه شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل سعودي عربستان د وسلوالو په مناطړو هیوادونو نفوس او ښې اړیکې ورسره لري، نو ځکه هم پایلو ته خوشبین دي. ښاغلي دین محمد وایي چې له سعودي عربستانه د دا ډول غوښتنو د جوړېدو د غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې مطرح شوې وي، خو سعودي عربستان د دا ډول غونډو د قربتوب لپاره شرطونه درلودل.
دا غوښتنه د سعودي د پاچا نه تقریبا د حامد کرزي په وخت کې څو ځله وشوه. نو هغه به دا یو خبره کوله چې طالبان د القاعده نه خپل بیرواله اعلان کړي او مجدد مکمل صلاحیت راکړي، بیا موږ به دې خبره کوو. نو هغه خو طبعا دا کار طالبان نه کوي، نو دا موضوع د پاتې کېدله چې د خپل په دې کې برخه اخلي. په غونډه دی باندې او آی سی مخبل یو مهم دغه ارګان دی او بیا مشرۍ دی او کې د غونډې یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به امتیره.
ټاکل شوی چې د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سعودي د پادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود په مشرۍ سبا سه شنبه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه غونډه جوړه سي. دا چې د افغان حکومت اویا د سولې د علي شورا پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي، نه د سولې علي شورا په دې اړه به خبري وکړي، د جمهور ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. دا چې په غونډه کې به څوک ګډون وکړي، آیا د افغان حکومت طالبانو امریکایی چارواکو استازي چې د افغانستان د قضیه مهم اړخونه دي په دغه غونډه کې به ګډون وکړي، نه د اسلامي همکارۍ د سازمان په اعلامیه کې په دې اړه څه نه دي ویل سوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان په مکې او جدي ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه جوړه سوې وه او په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ناحق وینو د تویدو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. بلخوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې له سعودي عربستانه د نړیوالو د همکاریو غوښتنې زیاتې سوې. د دغه کمیسیون غړي میرمن آرین یون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هڅې ګټورې دي چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان پام افغانستان ته زیات سوی.
دغه ډول کانفرنسونه د افغانستان د سولې پر واسطو کې ډیر مهم ارزښت لري، ځکه چې په خو هم ډیر کانفرنسونه جوړ شوي خو په دې سویه نو جوړ شوي، ځینې هیوادونو ځینې نیوکه لرلې. نو اوس چې موږ ګورو افغانستان لپاره زیاتره هیوادونو مخصوصا عربستان سعودي توجه ډیره زیاته شوې ده او دا یو ښه زیری ده زموږ د ولس. زه فکر کوم چې دغه کانفرنسونو پایلې بخي.
له تیرو شاوخوا ولسو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په تړاو په بېلابېلو هیوادونو کې مختلفې غونډې جوړې سوې وې، خو تر اوسه یې هیڅ کومې هم څرګندې پایلې نه درلودې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت دې د سولې په تړاو د هر ډول غونډو پریکړې جدي تعقیب کړي. بله فریبا جانې.
بله ډېر مننه کوم رحمت الله افغانو. بلخوا افغان کارپوهان د اسلامي همکاري سازمان له لوري د سعودي عربستان په جدي شار کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکو غونډه تر ډېره تشریفاتي ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي استاد ودیر سپای وایي چې د ډول غونډې تر دې وړاندې هم ترسره شوې خو تر اوسه کومه د پام وړ نتیجه نه درلوده. له ښاغلي ودیر سپای سره په کابل کې زموږ همکاري ناجیه سپای مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه غونډه د افغانستان د سولې لپاره څومره ګټوره ده.
دغه عملی کوم چې شي په طالبانو باندې اغیز ولري او راوي غوړي تر څو پورې موږ څه ته نه دي لیدلي. نو فکر کوم دا غونډه کاغذ یو کې د تبلیغ نقطه نظر نه تشویق نقطه نظر نه چې خلک واسي سولې ته امکان لري ووشي دا خبره، مګر عملی بڼه تر اوسه پورې نه ده ورسېدلې.
تاسو هم په جریان کې اصل دې وړاندې هم دروان میلادي کال جولای میاشت کې د اسلامي نړۍ علماو د خوا د افغانستان د سولې په تړه غونډه ترسره شوې و. تاسو په نظر دغه غونډه به له هغې غونډې سره څومره توپیر ولري؟
فکر کوم چې هغه یوازې د اسلامي هیوادو علما د اسلامي راغلي وو او خپل فتوا یې صدر کړه. ما دا حکومت دی سعودی عربستان او دولت او بخپلا وقدر دې خبرې په څه وګرځي ممکن دا قوی تر ووسی، مګر وګورو دې فیصلو ته ناسه ته چایا طالبان دلته حاضریږي کنه. که طالبان حاضر ټول او افغانی حکومت نمایندگان هم ورته وغوښتل او د افغانی حکومت تر رهبری لاندې دا سوله پر مخ کې بیوله، نو شاید چې مفید تمام شي او یو چې نتیجه ورکی. اما دا داسې ناسته خو ماسکاو کې موشوه او کېدله، چون افغانستان د رهبري لاندې نه وه، دولت د افغانستان که ګټه نه درلودله. نو که سعودي هم سل ځلې داسې کنفرانسونه ونیسي تر څو چې طالبانو نمایندګان هلته حاضر نه شي، مخالفین د مسله د دولت او دولت د نمایندګان نه وي، دوی سره په سولې خبرې ونه کړي، اغېز خبری به وی هم غیر عملی نه ده.
فکر کوی چې د غونډې د نړیوالو فشارونو په اساس تر سره کیږي او اساسی په نظر پر طالبانو سعودي عربستان څومره نفوذ لري، څومره کولای شي چې د سولې خبرو ته راوبولي؟
یو خو د فشار خبره ده چې کوم څوک په فشار راولي او هغه نتیجه ورکی کوونه کې یو د خپل د دې وضو لکه د سعودي عربستان خپل هم لري، د خپل ګټو په خاطر هم افغانستان کې سوله غواړي. او هغه وخت چې ضرور وه په غوایلو کې دوی اقدام ونه شو کولی، او همدغه یې ویلي چې موږه د بنګالي تروریزم نه چې طالبان کره خلاص شي ځانونه اړیکې خپلې خلاصې کړي، نو پس القاعدې نه نو بیا موږ ورسره تاسو سره به راداوت کړو. نو اوس که دوی کوم شی نوي پیدا کړي او طالبان دوی خبر منی راځي کېني، دا د افغانستان د خوا هر وخت هر کله ورته ورکېږي، خو شرط دا دی چې د افغانستان حکومت به پکې مخکینی رول یا پورته رول باید ولري.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای و چې په جدي ښار کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغان سولې په تړاو جوړیدونکي غونډې په اړه غږېده. دوستانو اوس به هم له یوسف خان زادران څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د جمعه بازار په نوم د افغان سوداګرو او متشبثو میرمنو لپاره په کابل کې دوه دایمي بازارونه جوړ شول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې د محصولاتو د خرڅلاو د ځایونه د مکوریانو د خزینو په پارک او فردوسی پارک کې جوړ شوې دي. ویل کېږي چې په دې سره به د مرکز او ولایتونو سوداګري خزې وکولی شي چې په منظمه توګه د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره په دغو بازارونو کې ګډون وکړي. دغه جمعه بازار د جمعې په ورځو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 6 بجو د لیدونکو او پیرودونکو پر مخ پرانستوي. د خزو د سوداګرۍ خونه افغان سوداګرو او متشبثو میرمنو نه غواړي چې له دې فرصت نه خپلو لاسي صنایعو او تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف ګټه پورته کړي. ټاکل شوی چې نن د څو ولایتونو سوداګر او صنعتکاران د خپلو ستونزو په اړه د سوداګرۍ وزارت د صنایعو له مرستیال سره خبرې وکړي. د متشبثینو د بورډ رئیس رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل دا سوداګر او صنعتکاران د بلخ، هرات، کندهار، ننګرهار، پکتیا او کابل ولایتونو څخه راټول شوي چې د وزارت له صنعتي مرستیال سره د خپل کاروبار پر وړاندې پشته ستونزو وغږیږي. د حاجی آغا په وینا دا وخت د افغان سوداګرو هم د ستونزې د برېښنا کمښت، ناامني، د صنعتي پارکونو لپاره د ځمکو نه ویش او په ګمرکاتو کې د تعرفو لوړېدل دي. نوموړی هیله ښیي چې دا غونډه وکولی شي د افغان سوداګرو د ستونزو له راکمولو سره مرسته وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 150 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې 150 کیلو بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتر اټیم 1000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول په 450 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: 1 ډالر 40 افغانۍ 45 پوله، 1 یورو 50 افغانۍ او یا پوله، 1 انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 80 پوله، 1 سعودي ریال 19 افغانۍ 60 پوله، 1 ایراني تومانه 6 افغانۍ او 1 پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پرسل 15 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس به ورسو چې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان په اړه تبصره او مقاله لیکلې دي. دغه مقاله اجمل تورمن لوستې دي. غټ ټکی راوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ وګڼو کې د شهید ونې د منځلو په اړه بیلابیل لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویساخ پلوکه ورسپانی په خپل سر مقاله کې لیکلي: لبد مرغز موږ په هیواد کې د جګړو او بدمرغیو دوام ولست افراطی ګډوډۍ پر پوله درولې، داسې چې نن موږ ته ډیر لږ ارزښتونه پاتې دي چې لتیری خوندې دي. نور مو هر ورځ په ارزښتونو ملنډې وهل کیږي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د شهید د ونې د منځلو په نوم چې د کابل اوسیدونکو له 2 کلونو راهیسې کوم څه ویني، په دې هم د هیواد د لکونو نورو شهیدانو سپکاوی کیږي، او هم د احمد شاه مسعود چې د هیواد یو نامتو قومندان وو او په توطئه ووشل شو. ورځپاڼه لیکي د کابل پر سرکونو د موټرو او موټر سایکلونو کاروان او بيدریغه هوایی ډزې یوازې د زور او بدماشۍ منطق دی او بل هیڅ مفهوم او تعبیر نه لري. د ویسا په باور د شهید د ونې داسې سپکاوی نه دی پکار، او که حالات همداسې دوام وکړي موږ به د یو ډیر درانه ارزښت د مسخه کېدو شاهدان وو. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي دي. دنیا لیکي: له افراطیت سره په داسې حال کې په ملي او نړیواله کچه مبارزه روانه ده چې په خپله مبارزان یې هم افراطی دي، په دې معنی چې هغه کسان، ډلې او لوري چې د افراطیت په وړاندې جنګیږي په خپله په چارو کې افراط کوي. په سرمقاله کې راغلي: یو شمېر کسان د شهید د ونې په ورځو کې په ښار او کوڅو کې له ټوپکو، تومنچو، برچو او چاقوګانو سره ګرځي، او د احمد شاه مسعود او نورو شهیدانو له نوم نه په غلط استفادې سره د خلکو د زورونې لامل کیږي چې دا افراط دی. دنیا په خپل سر مقاله کې دا هم پوښتلی شي دغه ځوانان څوک دي او په دغه ورځو له کومه کیږي، دغه لګښتونه، بیرغونه، ټوپک او نورې وسلې څوک ورکوي، ځکه د سر مقاله لیکونکو په باور دا داسې کسان نه دي چې په خپل دې راټول شي او د خلکو د زورونې لامل وګرځي، بلکې په خبرې د یو مشخص آدرس لوري ملاتړ کیږي او ټول امکانات ورته برابرېږي. ورسپانې له دولت هم غوښتي چې په جدي ډول د داشان حرکتونو مخه ونیسي. هیواد دولتي ورسپانې هم همدا موضوع په خپله سر مقاله کې راخیستې او د شهید ونې په داشان منځلو یې انتقاد کړی دی. سره مقاله لیکونکي لیکلي دا یوازې پرون ورځ نه وه، بلکې له تیرو ولسو کلونو راهیسې همدا حال روان دی، خو مخنیوی نه کیږي. هیواد لیکلي دا ورځ او دا ونۍ باید د شهیدانو د پاتیشونو په لاسنیوي او د ستونزو په هواري سره ولمانځل شي، نه په ډزو او بدماشیو. ورځپاڼې پر امنیتي او دفاعي مسؤلینو غږ کړی چې هغه کسان ونیسي کوم چې پرون یې پر واټونو ډزې وکړې او ولس ته یې ستونزې راولاړې کړې.
دوستان اوس په یو نړیواله مسله راواخلو. روسیا د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو ته چمتو کیږي. روسی چارواکي وایي د پخوانی شوروي اتحاد د حکومت لخوا د 1991 کال د پوځي عملیاتو پر وروسته کلونو کې د تطبیقات تر ټولو لوی او پراخ دي. په دې اړه زما همکار احمد تکل دغه موضوع تعقیب کړی دی. همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، خبرونه ته شرغلی، که تاسو وایئ چې دا پوځي تطبیقات په کوم ځای کې ترسره کیږي او په کوم شمیر پوځي ځواکونه ګډون پکې کوي؟
سلام تاسو او اوریدونکو ته. روسیا د خپل تاریخ تر ټولو پراخو پوځي تطبیقاتو ته تیاری نیسي او هغه به سبا پیلوي، یعنی سه شنبه په ورځ. د روسیې پوځي چارواکو ویلي دي چې د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال پر وروسته کلونو کې دا پوځي تطبیقات په دا ټوله موده کې ساری نه لري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیره اونۍ وویل چې شاوخوا 300,000 سرتیري، 18,000 پوځي وسایط، 1,000 زیاتې الوتکې او 80 لوی جنگي کشتۍ به په دې پوځي تطبیقاتو کې ګډون وکړي. فریباجان شویګو د دې تطبیقاتو د پراخوالي، لکه څنګه چې تاسو یې یادونه وکړه، د دې تطبیقاتو د پراخوالي په اړه د ویل چې تصور کولای شي چې د ټانکونو، زغروالو ګاډو او نورو پوځي وسایتو په ګډون 18,000 پوځي واسطې په یو وار وخوځيږي. شویګو ویل دا به د رښتینې جګړې ته ورته یو وضعیت او حالت رامنځته کړي. د واستوک 2013 په نوم دا پوځي تمرینات د چین او منګولیا له پوځي ځواکونو سره په ګډه ترسره کیږي او ټاکل شوی چې سبا به د ختیځ سایبریا په سیمو کې پیل شي. روسیا په پام کې لري چې د خپلو نویو وسلو، مثلا اسکندر توغندیو چې پوځي سرو کې وړلای شي، تی اتیا او تی نوی ټانکونو او سو 34 او سو 35 جت الوتکو په خودلو سره خپل پوځي وړتیا نړیوالو ته نندارې ته وړاندې کړي. همدارس د روسي سمندري ځواکونو به خپل لوی کشتۍ چې کالیبر دولت توغندي وړلای شي هم وازمي. کالیبر توغندي همغه توغندي دي چې د روسیې پاوځ د سوریې له پاوځ سره په ګډه د وسلوالو مخالفینو د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې کار ترې واخیسته. دا پوځي تمرینونه به د روسیې په مرکزي او ختیځو سیمو کې په هغو ځایونو کې ترسره شي چې پوځي ساحې بلل کیږي او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او ټولې هوایي قطعې برخه پکې اخلي.
بله، تکل صاحب، په دې حال کې نو لویدیځو هیوادونو چې له مسکو سره یې اړیکې تر ډېره ترنګلې دي، د دې تطبیقاتو د اعلان په اړه څه ویلي دي؟
تطبیقات دقیقا په داسې حال کې ترسره کیږي چې لویدیځو هیوادونو سره د مسکو اړیکې د دې هیوادونو په چارو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او د اوکراین په کړکیج کې د روسیې د ونډې پر سخت سخت ترنګلې شوي دي. ناټو د دې تطبیقاتو پلان لاله مخکې غندلی و. د روسیې پوځ د دې تطبیقاتو پراخوالی د پخوانی شوروي اتحاد د پوځ لخوا د زاپاد یاوتیا یا لویدیز یاوتیا په نوم د 1991 کال له پراخو تطبیقاتو سره پرتله کوي چې د پخوانی وارسا د ټلوالې له غړو هیوادونو څخه د 1,00,000 او 1,50,000 ترمنځ سرتیرو ګډون پکې درلود. د روسیې د پوځي چارو یو کارپو پاول فیلګنهاور ویلی دی چې د تطبیقات د راتلونکو نړیوالې جګړې لپاره تیاری ده. د فیلګنهاور په وینا د روسیې د پوځ چارواکي په دې باور دي چې راتلونکو نړیواله جګړه ښایي له 2000 کال وروسته د څو پراخو نړیوالو کړکیچونو پر سر وشي او په دې جګړه کې به امریکا او متحدانی اصلي دښمنان وي. البته د یو ورختای خبره نه ده ځکه چې دا یوازې د یو پوځي کارپو اټکل او څیړنه ده. او وروسته خبره ده چې ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د دې پوځي تمریناتو د جریان لیدو ته ورشي.
بله ډېر زیاته مننه کوم احمد تکل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په د ساینس او ټکنالوژي ډګر ته ورسو. اروپایي کمیسیون وړاندیز لري چې په پسرلي او مني کې د ساعت بدلون نور ختم سي. نور به اسمت سروند واوري.
د اروپایي اتحادیې کمیسیون وړاندیز کړی چې په پسرلي او مني کې د ساعت بدلون پای ته ورسی شي، ځکه چې په یوه نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې اکثره اروپایان د دې کار مخالف دي. د اروپایي اتحادیې د کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر وایي په میلیونونو خلک باور لري چې په راتلونکي کې د ساعت په خپل حال پریښودل شي. په اروپا او ګڼو نورو هیوادونو کې د دې لپاره چې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي اصلي ساعت یو ساعت راشاته کوي. ځینې هیوادونه وایي چې د ساعت د بدلون له کبله د برېښنا په مصرف کې دولتي او غیر دولتي ادارو د انرژۍ د مصرف له درکه میلیونونه ډالر سپمولي دي. خو د اروپایي اتحادیې کمیسیون چې په پخوانی ډول د ساعت د نه بدلون وړاندیز کوي، په دې اړه د پریکړې لپاره د 28 غړیو هیوادونو موافقې ته اړتیا لري څو هغه په قانون بدل کړي. د اروپایي اتحادیې د پارلمان په پریکړه لیک کې ویل شوي چې دا ډیره مهمه ده چې اروپایي اتحادیه د ساعت یا وخت په یووالي کې سره متحد ووسی. د اروپایي اتحادیې کمیسیون تر اوسه پورې په دې برخه کې د بدلون په اړه د خپل وړاندیز جزئیات نه دی اعلان کړي، خو په خپل لیک کې چې د سلا مشورې لپاره یې ویشلی دی ویلي چې یو انتخاب به دا وي چې د دې اتحادیې هر هیواد خپلې خوښې ته پرېښودل شي چې ساعت بدلوي او که یې نه بدلوي. خو دا کمیسیون په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د اروپایي اتحادیې د غړیو ترمنځ له همغږۍ پرته په ساعت کې بدلون به اقتصادي زیانونه ولري. په نظر پښتنه یا سروي کې چې د جرمني زی ډی اف تلویزیون کړي د 4 میلیونه او 6 لکه پښتل شویو کسانو په منځ کې 80% د ساعت د نه بدلېدو غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحادیې کمیسیون د ځینو څېړنو یادونه کړې چې شی د ساعت بدلون د انسانانو پر روغتیا منفي اغیز لرلی شي. د څېړنې پایله ښیي چې د انسانانو بایورتم ممکن تر هغه څه چې پخوا ګومان کېده زیات اغیزمن شي. په اروپایي هیوادونو کې د مارچ د میاشتې په وروستۍ یکشنبه یعنی حمل وخت یو ساعت وړاندې کیږي او د اکتوبر په وروستۍ یکشنبه بیرته یو ساعت شاته کیږي. د ساعت له بدلون سره تر ټولو زیات مخالفت فنلند کړی دی. په دغه هیواد کې 80,000 تنو د ساعت د نه بدلېدو په ګټه لاسلیکونه کړي دي. د ساعت بدلون د لومړي ځل لپاره په 1980 کې په دې استدلال دود شو چې له کبله به برېښنا یا انرژي وسپمېږي، خو د اروپایي اتحادیې کمیسیون وایي چې داسې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي چې د ساعت بدلون دې په رښتیا هم د انرژۍ د سپما سبب کیږي. دا کمیسیون همداراز وایي چې کره شواهد نشته چې وشي د ساعت بدلون د ترافیک یا د موټرو د بیروبار په کمولو کې مرسته کړې وي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکبر د زابل ولایت څخه کیوان او صلی او سیدین کوم مجله شبغنی څخه دا خواهش لرو یا هیله لرو چې زموږ کتابونه خپل کتاب دي خپل کتابونه چا ذکر او نه ذکر دي ټول د کانکور په امتحان کې ازموینه کې ناکام کیږي هم دا هیله ده چې خپل کتاب دي خپل کتاب یې چا نه ذکر مې زه شبغنی څخه دا خواهش لرو زموږ کتابونه کوم کې وسلام.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ څخهنور د کلین لګولډین تاسو سره په تماس کې مبا د سلامات منګه دا درخواست او خواهش چې دولت او یو حکومت ته چې زمونږ د څخهنور ساحه د لالپور ساحه نه لګي وندازه حاصل لري دا مایوبینو پارچا یا لیستونه موږ ساز کړو تقریبا درې څلور میاشتې مخکې مواد درې څلور پیر راغله او کوم خلک چې د لالپوی ولسوالۍ سره نږدې وي او یا هغه خلک چې واسطه یا مخاطر لره هغه خلکو له مواد ورکړل شو او زموږ د لرې سه خو تقریبا دوه دوه نیم سوه سسان مایبین خلک شو هغه خلک چې د ځای نه خوځېدنه شو روزي رسان الله پاکې او بیا مونږ ته ویل چې تاسو خپل لیست دغې ساس کړئ مونږ لرې وړو مونږ تقریبا درې څلور میاشتې مخکې ما لیستونه مونږ ورلو ده د هغه لیستونه د مواد هېڅ پته ونه لګېدلله مونږ په دې حیران یو چې دا لیستونه مونږ باندې وم لیدتل مونږ ورم کړله او مونږ خپل هغه انجینران سره مخامخ وو چې مونږ یې ولیدل خو مونږ له متاسفانه چې مونږ له مواد ځان نه کړل او زمونږ مایبین